Radio.
سلام او سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار او بجې شوې. نن د اپریل ولسم او د ورمیاشتې 28 نیټه ده. نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حمله په کلکه وغندلې. دغې استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حمله د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپور اندېښنه وښوده. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلی دي، دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده او تر 45 زیات کسان یې وژلي دي. او د یمن حوثي یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر ټولو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوې ده چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. په یمن کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې دا اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. تازه راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو سرحدي چارواکو له مارچ میاشتې راهیسې 210,000 هغه پناه غوښتونکي نیولي چې د مکسیکو له سرحده یې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دا په تیرو دوه لسیزو کې د یوې میاشتې پر مهال د پناه غوښتونکو د نیول کېدو خورا لوړ شمیر دی. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا پر پوله د نیول شویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هر کال په زرګونه کسان د ښه ژوند په تمه د مکسیکو له سرحد څخه امریکا ته په غیر قانوني ډول اوړي. دا خبرونه د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ به واوري چې په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو حملو په غبرګون کې لاریون کړی. او همدا ډول به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړی. د دغه احضارولو په اړه شنن کې څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال په افریقا هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته ورغلي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو د ملتیا په هیله مو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. د هم تفصیل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بلل لري. حامد کرزی په یو اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینری سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټوئیټر کې لیکلی، افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب ګالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وایي د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی وو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلی، پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستان لوره باید په دې باندې پوه شي، جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټم نه وي، دا به د سیمې د بثباتۍ سبب ګرځي. او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی، افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی، له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښوولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوې حمله وخندله.
د بمباریو دغې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباریو دا لړۍ پیل شوه. دا سخته د خواشنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و هم اوریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایی حملو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې مارک پر پاکستان شعارونه ورکول په خوست کې راغونډ شوي وو. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. په راپورونو کې ویل سوي چې بمباري د شنبې پیشلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشتې دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسما تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیاست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، ستاسې نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لوري سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولي، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوي وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړي او ګڼ شمیر بېګنا افغانان وژلي، بل وړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي، هغوی به د دې نه ناوړه استفاده وکړي. خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه برید وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخه کوي راکټي بریدونه ترسره کول. مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقې دی، د دې تلفات بے سابقې دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه برید وغندو او دغه سلسله به جاری. داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوستو باندې برید وکړو او خواشه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړی و یو نظامی قرارګاه و، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خودو او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت هم سوچ په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږېد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د برېټانیا حکومت تازه په دې اړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د برېټانیا د حکومت یې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د برېټانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی دې روانډا ته نه لیږي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي
یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو مرستیال جیلیان فیکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوي طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنري د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو څېړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لېشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی افغانان هم رواندا ته ولېږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
په منځوي شوی هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد بنسټګر د کیم یول سونګ یو څلور لسمه کلیزه ذکر زون منځل شو. په دې اړه کوم رسمي پریډ نه دی جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1948 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. دا هم جزئیات
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیګورځي یو سلو لسمه کلیزه ولمنځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی وو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیسته و، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نشول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیګورز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیم ایل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د جرمني یا آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې اوکراین ته د جرمني لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14 پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا په رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. په دې اړه د اسدالله لودین راپور.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زونتا ګرسپان سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخليدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخليدو په معنا نه ګڼي. د جرمني عدلي وزیر ویلي ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره له خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمني ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد یې څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بې دلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخی او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمني په کیڼ اړخي ائتلاف کې دننه
سهارنۍ خبري مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت څاروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې په برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. په اوروزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیې د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټ ټکی در اورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل وروستۍ ګڼه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خپره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې د دغه امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په وروستۍ شپه اتکلان جیمز هارت له خپل کشر ور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شوه او په دې ډله کې جیمز ورک شو. د جیمز پلار اوس په ابوظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوې او یو شمیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خپرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې یو ټریلیون ډالر لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د 20 کلونو له تېرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرز په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډېرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یودم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نیکټایي تړل منع شوي دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستي وکړي چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستي ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوسلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکی هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اورجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازه مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغو مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بوره، مالګه او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شوې دي.
ان اوسو کوکینګ اویل
نموړي د غرا زیات کړی چې د ترکی هواد د ترجمه محاله د هواد په نور ولایتونو کې هم له زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبرې چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هیواد د لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ دا مهال ثابتي چې سخت بېوزله او لاسنیوي ته اړتیا لري. مرسته ترلاسه کوونکي هم خوشحاله دي چې د ترکی هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسي. دوی وایي سخت بېوزله او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو له لورې له اروزګاني اړمنو کورنۍ سره مرستې سوي وې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرسته اړتیا لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده.